السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې 12 بجې شپې لې 12 تر 12 بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو قربایم نیکی هلیو پیرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی د کورمه د امنیت پاړه د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي پرل دوام لري چین وای په گوادر کې په مظاهرو بوخت سیاسي ګوندونه دغه تل روانو پروژو په اهمیت خبر ندي او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلي چې د اسماعیل هانی د وجنې بدله باخلي د خبرونو تفصیل په کورمه کې د امنیت باوري کولو لپاره د سیمې د خلکو د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلات نن په سلورم ورځ هم روان دي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د احتجاجي پرلات یو منتظم پټان عبدالخالق وویل چې په مظاهره کې ورسره د شیعهګانو او سنیانو دواړو مسلکونو خلک ملګري دي او د امن غوښتنه کوي. نوموړي زیاته کړه
د شپېتو کله نه دا جرګه روانه او شپېتو کله موږ د حکومت موږ ته نظارې کوي او د شپېتو کله نه موږ د ځمکې واړې واړې جګړې مسلکي رانګلې او په هغه کې هر کله موږ درجنونو خپل ځوانان ورکو
په کورمه کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د تیری اونۍ راهیسې په روانه جګړه کې د روغتیا د چارواکو په وینا خواوشه 30 کسان وژل شوي او 100 ژوبل شوي دي. د کورمه ډیپټي کمشنر جاوید محسود پرون مشال ریډیو ته وویل چې ډزبندي شوې ده او په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. صوبایي حکومت هم ویلي چې په سیمه کې د امنیت لپاره یې اړوند چارواکو ته هدایات جاري کړي دي. خو د پیښور پریس کلب مخې ته په احتجاج ناس پر لطوال په حکومتي اقداماتو پوره اطمینان نه لري او وایي باید د ستونزې د مستقل حواري لپاره عملی کار وشي. د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې د پولیسو په گاشت په وسلوال برید کې دوه پولیس چارواکي او یو عام وګړی وژل شوي او دوه تنه ژوبل شوي دي. د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظاهر خان افریدی نن مشال ریډیو ته ویل چې بیګا د لنډی کوتل په چار وازګی کې ناپیژندګلو وسلوالو د پولیسو په ګزما ډزې کړي او په تیښته بریالي شوي دي. د نوموړي په وینا په برید کې د پولیسو یو سب انسپکټر یو سپایي او یو ځایي وګړی وژل شوي دي. پولیس وایي سیمه یې په ولخه کې اخیستې او د لټون عملیاتې پیل کړې دي. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې بدامنی ډېره شوې چې پر ضد یې احتجاجي مظاهرې او لاریونونه هم شوې دي. د پاکستان حکومت په دغه اړه د عزم استحکام په نامه د عملیاتو اعلان هم کړی خو مظاهره کوونکي وایي چې پوځي عملیاتو تل ولس ته تاوان او وسلوالو ته ګټه رسولې ده. د بلوچستان په پښین کې د ملیشیا ځواک دوه سرتیري وجل شوې دي. د پښین مرستيال کمشنر رومداد خان مندوخیل نن مشال ریډیو ته وویل چې ناپیژندلو وسلوالو بیګاش په د پښین د ملیزی کلی په یو امنیتي پروسته برید وکړ او د ملیشیا ځواک دوه سرتیري وجل. نو مولي دا د ترهګرۍ پیښه بللې ده. پولیس وایي چې سیمه کې یې د لټون عملیات پیل کړي دي. بلخوا د بلوچستان حکومت په یو خبر پاڼه کې د برید غندنه کړې ده او ویلې دي چې د برید ذمہوار به نیسي او سزا به ورکوي. تر اوسه د دغه برید ذمواري چا نه ده منلې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په کراچۍ کې د چین کونسل جنرال یانګ یوډونګ ویلي چې په گوادر کې په مظاهرو بوخت سیاسي ګوندونه دغه تل د روانو پروژو په وړتیا نه پوهیږي. نوموړي پرون په کراچۍ پریس کلب کې خبریالانو ته وویل چین د بلوچستان د خلکو د اقتصادي ثبات او سوکالۍ لپاره کار کوي نو په کار ده چې سیاسي ګوندونه هم د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي. د چین کونسل جنرال د پاکستان په حکومت هم غږ کړی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د دویم پړاو لپاره امنیت باوري کړي ځکه چې دا د نړیوالو اړیکو مهمه بدرګه ده. یوډونګ همداراز وویل چې په دویم پړاو کې به نورې شخصي کمپنیانې رابلل کیږي نو پاکستان باید په دې پوه شي چې داسې کمپنیانې په زور نشي راوستل کېدی. د نوموړي په وینا د سرمایهکارۍ لپاره باید یو سازګار ماحول رامنځته کړل شي. د چین کونسل جنرال دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د بلوچانو د یووالي کمیټې بلوچ یکجهتي کمیټې په مشرۍ د ورکو بلوچانو د بندلو او خپلو وسایلو باندې د واک لپاره د جون له 28 رایسې په گوادر کې د بلوچستان احتجاجي پرلت دوام لري. د تیرو درې ورځو رایسې د امنیتي ځواکونو او پرلتوالو ترمنځ د نښتو او د تشدد د پیښو ریپورټونه هم خبره شوې دي. او بل خبر دا چې د فلسطینی وسلوالې ډلې حماس سیاسي مشر اسماعیل هانیه په ایران کې وجل شوی. د آزاد اروپا ریډیو د فردا څنګه د ریپورت تر مخه د ایران سپاه پاسداران د اماړیکو دفتر نن سهار په یو اعلامیه کې وویل چې اسماعیل هانیه د ایران د نوي ولسمشر د سوګند پورته کولو په مراسمو کې له ګډون وروسته په تهران کې د هغه په کور په برید کې سره د خپل یو ساتونکي وجل شوی دی. د امریکا او یورپ لخوا ترهګره ډله ګرځول شوی حماس د نوموړي د وجنې پخلی کړی دی. اسرائیل لا په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي ویلي چې د اسماعیل هانیه د وجنې بدله به اخلي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې بود د سات خبرونه واوریدل. په روانه یو ساعت خبرونه کې به دغه موضوعاتو باندې تفصیل واوري. که څه هم کورمه کې روانه جګړه ودرېدلې خو دغه سیمې خلکو د امنیت لپاره له څلورو ورځو راهیسې د پېښور پرېس کلب مخې ته احتجاجي پرلت جاری ساتلی دی. تحریک انصاف دړکه ورکړې چې که د پلویانو د نیولو لړۍ یې بنده نه شوه پر ضد یې احتجاج پیلوي. د یاد ګوند د قامي اسمبلۍ غړي ارباب شیرعلي وویل
چې کوم دا زموږ د تحریک انصاف سوشل میډیا ورکران دي په پوره پاکستان کې هغې باندې چاپې شروع دي، هغې باندې افیار شروع دي، هغې نیولې کېږي لګیا دی او موږ به د دې مزاحمت کوو.
لنډی کوتل کې د وجل شوی خبریال خلیل جبران افریدی په یاد کې یو غونډه شوې د نوموړي په حق له د غونډې ګډونوال سوای.
خلیل جبران صرف یو صحافی نه و، هغه د یو سوچ نومو، هغه د یو شاعر و، هغه یو ادیب و، هغه یو سماجیک کارکون و، هغه یو قامپاله انسان و.
د امریکا د نشه یي توکو د مخنیوي او قانون د عملي کولو نړیواله اداره له خیبر پختونخوا سره د 1,000,000,000 ډالرو مرسته کوي او د پاکستان دولتي بانک په قرضونو د سود شاره کمولو فیصله کړې. د دې په عام ولس څه اغیز وي
چې نوې سرمایه‌کاری کوي، نوې کارخانې لګي، نوې روزګار کې چې فراخی راځي، نو د دې په وجه باندې عام ولس چې دغه ګټه فایده ملويږي چې د روزګار مواقع سیوا کوي.
یو شپږ نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل. په داسې حال کې چې په کورما کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ د جګړې په نتیجه کې لسلوېختو ډېر کسان وجل شوي او تر 100 او 100 نور ژوبل دي. د پېښور پرېس کلب مخې ته په پارلات ناستو د سیمې خلکو د ستونزې د مستقل هواري غوښتنه کړې ده. چارواکي وایي چې رزبندي شوې ده او په سیمه کې د امنیت باوري کولو لپاره اقدامات کوي، خو مظاهره کوونکي وایي په حکومتي اقداماتو اطمینان نه لري. دوی زیاتوي چې د جرګې په وسیله عارضي ډزبندي وشي خو څه وخت وروسته بیا د ځمکو په سر لانجې جوړې شي، فرقه ایز رنګ واخلي او خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه واړوي. په دې هکله نور تفصیل د پېښور نه د مشال ریډیو خبريال وسیم سجاد راکوي.
د پېښور پرېس کلب مخې ته د کورمې د نامنیت او جګړې پر ضد احتجاجي پرلت په څلورمه ورځ دوام لري. په کورم کې په 13 اونۍ کې د ځمکې یا جایداد پر سر یو نښته شوې وه چې وروسته ترې شیا سنی مسلکي جګړه جوړه شوه. یا د جګړه څو ورځې دوامداره وه او له امله یې په علاقه کې د ویرې فضا خوره وه. د جنګمندۍ لپاره د ضلعي انتظامي او ځایي مشرانو لاړخه د جرګې هڅې هم کېدلې خو د څو ورځو لپاره کامیابې شوې نه وې. البته د کورمی انتظامیې د نهې په ورځ مشال ریډیو ته وویل په علاقه کې د جرګې وروستو د ډزبندۍ اعلان شوی دی. د پېښور پرېس کلب مخې ته په پرلت ناست خلک وایي دوی د خپلو مسلو حل د همیش لپاره غواړي. په یاد پرلت کې ناست د کورمی پټان عبدالخالق مشال ریډیو ته وویل
اول خدا دلته کوم پرله دي دا موږ د کورمی څومره هم د دوړو مسلکو دي شیا سنی دوړو ځوانان دلته نوسي دا دوړو یو کی یو فکر دي چې موږ په علاقې کې امن غوړو د کوم جنگ بندي او د جنگ کوم سلسله روانه دي دا ختم کړل شي. د شپېتو کله نه دا جرګې روانه او شپېتو کله موږ د حکومت موږ ته نظاري کوي او د شپېتو کله نه موږ د ځمکې واړې واړې جګړې مسلکي راخلې او په هغه کې هر کله موږ درجنونو خپل ځوانان ورکو.
د کورمی ډیپټي کمشنر جاوید محسود د نهي پورز مشال ریډیو ته وویل چې په یاد جګړه کې 200 نه زیات تنان وژل شوي او د 200 نه زیات ژوبل شوي وو. هغه زیاته کړه اوس په علاقه کې رزمندي شوې ده او دوی هڅه کوي چې امن او امان برقرار وساتي. د خیبر پختونخوا حکومت پولیسو او ضلعي انتظامیه ته امر کړی و چې په علاقه کې دي د امن او امان فضا قائم کړلی شي. خو د پېښور پریس کلب مخې ته پرلتوال د حکومت د اقداماتو نه مطمئن نه دي. یاد پرلت ته د بیلابیلو قبیلو سیاسي ګوندونو او مسلکونو سره تعلق لرونکي خلق ورځي. پرلت ته ورغلي د نېشنل ډیموکراټیک موومنټ چیرمین محسن داول مشال ریډیو ته وویل
الزام ذکر ازی چې په پونو کې خلک روتل وینه پکې تور شو پس دا غنه یو افتل سره د پس وزیر الله ورغه نو خبره بیا سیریس و دا نن زما په خل دومره یو سیریس کیسه ده چې موږ په کور مکه روان یو وصل وخت ځانان دا مطلب بیانول ډېر ګران کار دی. نو دونه غټ یو مسله روانه ده په یو استاد صوبې په یو ضلع کې او تر اوسه پر هغه ریسپانس نه دی میلاو شوی و ته هغه توجه نه ده میلاو شوی و ته کمه پکار
په کورمه کې دا مهال ټولې د تګ راتګ لارې بندې دي او حکومت پر انټرنیټ او موبایل خدماتو بندیز لګولی دی. په سیمه کې سرکاري دفترونه سکولونه او بازارونه د تیرو شپږ ورځو راسي بند دي. د ضلع ډیپټي کمشنر جاوید محسود مشال ریډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې کورمی ته د تګ راتګ لارې خلاصې کړي. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي چې د پوځ سره خبرو اترو ته تیار دی. نوموړي پرون په اډیالا زندان کې خبریالانو ته وویل چې پوځ سره خبرو ته چمتو دی او هغوی دې هم خپل نماینده وټاکي. عمران خان په دغه موقع دا هم وویل چې د انتخاباتو د دوی د وینا مطابق په انتخاباتو کې د دوی غلا شوې رایې باید دوی ته بیرته ورکړل شي. بلخوا واکمن ګوند مسلم لیگ نن یو غړي په قامي اسمبلی کې د انتخاباتو په قانون کې د بدلون بل وړاندې کړی دی چې په منځوري دوی په قامي اسمبلی کې د تاریخ انصاف د غړو شمیر کمیدل شي او د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره د ځانګړو شو چوکیو نه هم به برخه کېدل شي. په دې حق له تفصيل د اسلام آباد نظم خبريال راشد قټک راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او په خواني وزیر اعظم عمران خان پوسټ د خبرو تر وړاندیز کړی دی. په 1 جولای په اډیالا زندان کې چرته چې هغه بندي دی عمران خان خبر اعلانو ته وویل چې هغه چمتو دی چې د پوسټ سره خبرې اترې وکړي او پوسټ په کار دسته خبر سره د خبرو تر د پر خپل استازي وټاکي. هغه وویل چې د خبرو تر نو وړاندې باید د هغه د ګوند نیول شوی غړي را خوشي شي او د هغه په وینا په انتخاباتو کې د دوی د ګوند غلا شوې رای بیرته دوی ته ورکړل شي. پوسټ د عمران خان د خبرو په اړه کوم خبرګون نه ښکاره کړی. خو د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارر د عمران خان وړاندیز یو سازش بللی دی. عمران خان د تیر یو کال راسې په زندان کې دی. عدالتونو هغه ته په بیلابیلو مقدمو کې ورکړل شوې سزاګانې ختمې کړې دي خو پولیسو په نورو مقدمو کې زنداني کړې ده. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تازه نگار افتخار مشوانی مشال رادیو ته وویل چې د بهر نړۍ نه د عمران خان په حق کې غږونه پورته کیږي او هغه پوهیږي چې حکومت او پوځ د فشار لاندې دي نو ځکه یې پوځ ته د خبرو تر وړاندیز وکړو.
اصل صورتحال دا دی چې اسټابلیشمنت یا حکومت هغه ډېر زیات انډر پریشر دی او پی ٹی آئی ته چې کوم دی هغه عدالتونو طرف نه خویه ته آلریډي ریلیف ملاویږي. نو خیال داسې دی چې نومبر دسمبر پورې چې کوم دی یا نوې انتخابات چې کوم دی هغه اناؤنس شي او یا چې کوم دی ان هاوس تبدیلیا دی پاره چې کوم دی هغه لارا همواره شي. نو مطلب کې چینج به ضرور راځي لیکن دا چینج چې کوم دی کنه زمان نه دی خیال چې دا د مذاکراتو په صورت کې راشي او که مذاکرات کیږي نو هغه کې به هم پی ٹی آئی چکم دے اغبا اپر ہینڈ بھی.
عمران خان دا هم ویلی چې د حکومت سره خبره ترې ځکه نه کوي چې حکومت بے واک دی. خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان وایي چې پوز به د عمران خان وړاندیز ته مثبت ځواب ونه وایي او عمران خان په خپل هم په دې پوهیږي. د دوی پښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل
اصل کې د دې ملک المیوم دغه د کنه چې کم پولیټیشن کم شی کوېشن کوي په چا باندې سوالیا نشان پریدي او دا غي سپورټران په اخر کې جوړ شوی دی. تاسو ګوري تاریخ گواده چې کلم پاکستان کې سم مسله داخله ده دا. عمدغه پولیټیشن یا عدلیه سپورت کړی دی یا آرمی سپورٹ کړی دا که نواز شریف دی که زرداری دی که ایون عمران خان دی دا چا باجوال ایکسټینشن ورکړو خود عمران خان دا خبره دا د دې معنی عمدغه نه دی چې کم کانټیکټ کې خبره کړی دا هغه اسې ایز ا ټیسټ کیس ګوري چې آرمی په دې سوال کې بدایي ریسپانس سی دای ریسپانس په پوزېټیو نیز
بلخوا د وقدار ګوند مسلم لیگنون یو غړي بلال اظهر کې یعنی په کمی سملای کې د انتخاباتو په قانون کې بدلون د پر یو بل وړاندې کړی دی. د بل تر مخه د پارلیمان آزاد غړي د درې ورځو تر دونه پس په کوم ګوند کې د ګډون اعلان نشي کولی او د یو ګوند غړي هم بل ګوند ته نشي تللی. دغه شان د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره په پارلیمان کې ځانګړې شوې څوکۍ به صرف هغو ګوندونو ته ورکول کیږي چې د دې لپاره یې د وړاندې نه خپل کاندیدانو نومونه الیکشن کمیشن آف پاکستان ته ورکړي وي. د یادونه وړ ده چې تحریک انصاف غړو په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه خو د ځانګړو څوکیو ترلاسه کولو دپاره وروستو پسوني اتحاد کونسل کې شامل شول. په 12 جولای سپریم کورټ په خپله یو پرېکړه کې حکم وکړ چې تحریک انصاف ته باید ځانګړې څوکۍ ورکړل شي او په قومي اسمبلۍ کې غړي باید په 15 ورځو کې الیکشن کمیشن ته حلفنامې وسپاري. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه‌نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې په قومي اسمبلۍ کې دغه ترمیمي بیل وړاندې کول دا په ډاګه کوي چې حکومت د سپریم کورټ سره مخامخ د جنګېدو پرېکړه کړې ده.
اس قسم کی اگر یہ کنفرنٹیشن پہ حکومت جاتی ہے تو یہ بڑی ایک انوائز قسم کی موو ہوگی. ملک آلریڈی اس وقت کرائسس میں, آپ کو معلوم ہے جماعت اسلامی
حکومت کے داسے جگرے تا وردانگی نو دا بڑے رسد اتوب کار دی پا ملک کی بحران دے جو میں تسلمی دلتا پرلت کے نوالے دے پا بلوچستان کے سر آوان دی پا خیبر پختونخوا کے دا ترگرے نوے سپر آگلے دا دا اقتصاد چکم حالت تے ہا ہم پڑا گا دے پا داسے سخت حالاتو کے حکومت دا قانون جوڑول غواری دا مشورہ چی چا ہم ورکڑے دا خاقا دا حکومت دوست ندے کا سیاسی بحران پزائے پریگدو خود معاشی بحران ختمولو دا پر ہم سیاسی استحکام ضروری دے
سٹیبلٹی ہے اس کے لیے بھی ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے.
په دې بل کې دا هم ویل شوی دی چې سپریم کورټ په شمول یو عدالت هم دا نشي لغوه کولی. دا تحریک انصاف غړو ویلي دي چې دوی به د دې بل مخالفت کوي خو په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیه‌نگار طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې حکومت په پارلیمان کې اکثریت لري او که وغواړي نو دا بل منظورولی شي.
دا بل قائم کمیټه ته لاړو هغې کې د حکومت ارکان هم شته په هغې کې د اپوزیشن ارکان هم په دې بوس هغو بحث کوي او د هغه امکان دا دی چې هغه منظوریږي منظور به شي او که په قومي سمنه کې دا ټیبل شو نو دا به منظور هم شي ځکه چې د حکومت سره خو اکثریت شته دی. د دې کم اثرات یو کم 30 کسان خو دوی کنسیډر کړي وو د تحریک انصاف خو دا یو 30 کسانو مستقبل چې دی نو د هغې په حواله سبا په دوی باندې فرق پرې وځي ځکه چې هغه به بیا هم د سنی اتحاد کونسل په نوم باندې وي که فرض کړه ایک منظور
تحریک انصاف د ځنګړو څوکیو لپاره د خپلو کاندیدانو نومونه هم الیکشن کمیشن ته سپارلی دي خو په ډاګه کړي نه دي. که دا بل منظور شو نو تحریک انصاف په پارلیمان کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړو څوکیو نه بے برخې شي. راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف د پیښور مشرانو ویلي چې وفاقي حکومت یې پلویان نیسي او بې بنیاده مقدمې ورباندې جوړوي. دوی په پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وویل چې که د سوشل میډیا د کارکوونکو د نیولو لړۍ یې ونه درېده نو پر ضد به یې احتجاج پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد پولیسو د جولای 13 د تحریک انصاف د سیکرټریټ نه د ګوند ویان روف حسن او ورسره نور ملګري نیولي او د پیکا قانون لاندې ورباندې مقدمه درج کړې ده. پولیس وایي د تحریک انصاف غړي یې د دروغو د خبرونو د خپرولو په تور نیولی دي. په دې هکله نور تفصیل زموږ خبریال عظمت علي شادر کوي.
د جولای 19 د پاکستان تحریک انصاف د پیښور مشرانو په پیښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې اوس هم حکومت د ګوند پلاویان گرفتاروي او بی بنیاده کیسونه پرې جوړوي. د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي ارباب شیرعلي مشال رډیو ته وویل که د ګوند د سوشل میډیا کارکوونکو گرفتاری اوندرول شوا نو پر ضد به احتجاج پیل کړي.
زمونږ غوښتنه دا ده چې کوم دا زمونږ د تحریک انصاف سوشل میډیا ورکران دي په پوره پاکستان کې هغې باندې چاپې شروع دي ایمان ایف آی آر شروع دي هغې نیولې کیږي لګیا دی. مونږ کم از کم په پنجاب کې خوشحال زمونږ حکومت نشته خو په پېښور کې کم از کم دا قسم حرکات مونږ نه منو او مونږ به د دې مزاحمت کوو. دا مخنیوی ونه شو مونږ به احتجاج کوو.
د اسلام آباد پولیسو ته جولای 13 د پاکستان تحریک انصاف د سیکرټریټ نه د ګوند ویان روف حسن او نور پلاویان گرفتار کړي او د پیکا ایکټ تر مخه پرې مقدمه درج کړي. اسلام آباد پولیسو د جولای 13 رسنو سره په خبرو کې ویلیو چې د پاکستان تحریک انصاف پلاویان یې د پاکستان خلاف د دروغو د پروپاګاندا کولو په تور گرفتار کړي. د ګوند مرکزی دفتر نه کمپیوټر او نور ضروری اسناد هم ولکه کې اخستي. په پیښور کې خبریال طارق وحید مشال ریډیو ته وویل چې پیکا قانون په کال 2018 کې پاکستان مسلم لیگ نون اسمبلی نه پاس کړی و چې اوس نه یوازې د تحریک انصاف بلکې صحافیانو پر ضد هم استعمالیږي.
د پی ټی آی د کارکنانو لکه اوس خبر وکړو نو دا چې په دې وخت کې دا ہتھیار د سوشل میڈیا دا ہتھیار چې کوم د ادارو په مرسته باندې غریبن مخالفینو په خاص توګه باندې مسلم لیگ نور پیپل پارٹی خلاف استعمالو او اوس حالات بدل شو دا غی پر لاندې شو نو اوس اغی زیر اتاب دی او هغه قوانین چې کوم دی هغه د دې خلاف استعمالیږي. ویل چیرا لکه ضروری نه چې په کم وخت کې قوانین موجود نه و منګه کتلې دي چې کله پیکا ایکټم نو کله پیمرام نو یا ایف آئی اے سائبر کرائم هم نو پاک وخت کې هم حکومتونو مخالفینو د وول لپاره د دې زورې لپاره د پولیس استعمال کړي د 16 او 13 ایم پی او قوانین هو چرته تللی نه دي دا غي استعمال هم شوی دا بل خبره چې اوس یو باقی نه باقی ته قانون چې کوم دی دې شکل اختیار کړی دی.
په پیښور کې خبریال غلام دستگیر مشال ریډیو ته وویل د خیبر پختونخوا د وفاقي حکومت د تاوتریخوالي له وجې صوبې او عام اولس ته هم زیان رسي.
نو اړومبنۍ خبره خدا ده چې صوبایي حکومت کې چې کم کس عمران خان د وزیر اعلی لپاره منتخب کړی دی هغه چې د پیل ورځ د راغلي دین او داغه یو جاریانه پالیسی دا د مرکزی حکومت سره په خصوصي توګه باندې او داسې وزیر اعلی کوم چې هر وخت کې د مرکز سره په یو جګړې په موډ کې وي نو هغه به د مرکز نه خپل دغه د پاره ورکرز د پاره پارټۍ د پاره سر ریلیف واخستلی شي. د مرکزی حکومت په دې ټوله کیسه کې دومره زیات اختیار هم نشته دی دومره زیات کردار هم نشته دی ولې چې د 9 مئی کومې حملې چې دي هغه زیاتره په فوجي تنصیباتو باندې شوي او د 9 مئی کم ورځ حملې چې دي هغه فوج وی چې دا زمون خلاف یو سازش شوی دی.
پاکستانی رسنو ویلي چې د پاکستان د پلټون ادارې اف آی اے د ګوند مشر او نور پلاویان د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون د پی کا ایک ترمخه گرفتار کړی چې پکې ځینی کارکونکو ته د عدالت لخوا ضمانتونه هم ورکړي شوی دي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر ضلع د لنډی کوتل په جرګه حال کې د وجل شوی خبریال خلیل جبران افریدی په یاد کې و تعزیتي غونډه شوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو ورغلو خبریالانو او د هغه ملګرو برخه واخیسته. خلیل جبران افریدی د جون په 13 نیټه په لنډی کوتل سلطان خیلو کې وسلوالو په ډز وجلې وو. د خیبر پولیس وایي چې د هغه د وجنې په تور یو شمیر مشکوک کسان نیولي او پلټنې روانې دي. د تعزیتي غونډې یو شمیر ګډونوالو زموږ له همکار فرهاد شنواری سره د خلیل جبران په کار او زیار خبرې کړې دي. دوی سوای راځي چې په ګاډي واورو.
زما نوم شمس مومن دی، صدر ما د خیبر پختونخوا یونین اف جرنالست، چا چې دغه ټول تازیتی ریفرنس راغون کړی دی او د لنډی کوتل پریس کلب، باړه پریس کلب او جمرود پریس کلب شریک مرسته باندې. پوره بنیادی خبره دا ده چې صحافیان ملګری زمونږ مخکې مړه شوي دي. را روان وخت هم موږ دا نه شو ویلې چې دا به ګینی پریزی بند سلسله ودرېږي، خو د خلیل جبران په شهادت باندې چې خلکو د کم خفګان اظهار وکړ، څومره مسلسل څلوېښت ورځونه چې کم احتجاج شروع دی په قومي سطح باندې، په مقامي سطح باندې، په صحافتي ادارو کې، دا زما په خیال به مثال دی. تر اوسه پورې داسې مثال نه دی ملو شوی. د دې وجه دا ده چې خلیل جبران صرف یو صحافي نه و، هغه د یو سوچ نومو، هغه د یو شاعر و، هغه یو ادیب و، هغه یو سماجی کارکون و، هغه یو قامپال انسان و. او ځکه دا ټول خلک تاسو وګورئ په دې تازیتی ریفرنس کې پسونو خلک دلته ناست دي، دا د هغه سره د مینې د احترام د پاره راغون شوی دي او دغه به ان شاء الله د سلسله به جاری وي.
زما نوم سیف الاسلام سیفی دی، د پیښور پریس کلب د خبري یونین اف جرنلسٹ پخوانے صدر پادشاہ دا انسانی حقوق و کم خلاف ورزی بچی وا پاغی بانی بے آواز چتولو پل دا پیشی چ کم بنیادی دے اظہار رائے اور معلومات و ترسائی کم ذمہ وارانہ چیوا اغب ڈیر ذمہ وارانہ تو گبانی اغت سر ترسولو خو اگے نہ بعد خلق کو دسی یرا محسوس ہونا چ اغا خلق نہ غوری چ دے معاشرہ کے چ اغا رشتہ ودو کی تعلیم ودو کی انسانی حقوق ودو کی دا آئین اور دا قانون بالادستی چ دے اغا نافذ شی خلیل جبران قاتلان گرفتار کرے شی اور دت انصاف پر کرے شی دے قرایت انصاف پر کرے شی
تفہیم الرحمن زمانوم دے او دا تازیتی ریفرنس دے دا ټول خیبر پختونخوان صحافیان راغلی دی دل تر رسیدلی دی تقریر نو شو دا غچ کما قربانی دا غی تخراج تحسین پیش شو دے خلیل جبران شهید دل ته دا قوم आवाज او دا تیر سو وخت نا چ کله نا غ شهید شوه دے دل ته خلق بدر نا ناس دی موجود دی مشران دل ته کی نن چ دا کم غن تعداد کی دا مختلف قومونو خلق راغل سیاسی لیڈرشپ راغو سیاسی کارکنان راغل او اغه आवाज د دې قوم اگر صحافت کرے دے دا ورسره ورسره دلتا غریب خلقو دا پارا سوشل ورکنگ کرے دے دلتا بوٹی لگولی دی
مشال ریڈیو تاسی دا پختونخوا سیمی او نړۍ دا تازه پیخو او روانو چارو خبری
د امریکې د نشئ توکو د مخنیوي او د قانون د عملی کولو نړیوالې ادارې آی این ایل ویلي دي چې د پاکستان سره یې د خواوشا سلوېختو کلونو راهیسې د امنیت او د نشئ توکو د مخنیوي لپاره د پولیسو او اف سی ځواک سره مرستې کړې دي. د دې ادارې مشر ویلي دي چې دا مهال د خیبر پختونخوا د پولیسو سره د یولس ملیون ډالرو مرستې روانې دي چې مقصد یې د پولیس ځواک پیاوړي کول او د خلکو قانوني حقونه خوندي کول دي. نوموړي زیاته کړي چې په بلوچستان کې هم د پولیس ځواک د تربیت او صلاحیت لوړولو لپاره په بیلابیلو پروژو کار کړی دی. په دې اړه د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان نور تفصیل را کوي.
خپل خبرو کې د آی این ایل د پاکستان لپاره مشر لوري انتولنیز ویل چې د امریکا حکومت د آی این ایل د لارې پولیس تربیه کوي چې نړیوالو جرمونو مخه ونیسي. دی وایي په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې د پولیسو اف سی توان زیاتولو او تربیت لپاره خصوصي پروګرامونه کړي او اوس هم کوي.
زمون په خیبر پختونخوا کې د فرنټیر کور سره د ډیر وخت راهیسې ډیره ښه همکاري ده او د تیرو سه باندې سلوېختو کلونو راهیسې د آی این ایل د فنډ له لارې موږ د اربونو ډالرو مرستې کړي دي. د دا ډول پروګرامونو لپاره کوم چې امنیتي ادارو او د انصاف د نظام توان سیوا کوي نو دغه کې زمونږ په بلوچستان کې او څه په خیبر پختونخوا کې لګولي دي. څه وخت کې مو په کوټه کې د هوایي ځواکونو مرستې کړي چې شاوخوا دوه سوه ملیون ډالر او دا ټولې هلې ځلې د ډېر امنیت ښه کولو لپاره نو ځکه زموږ فرنټیر کور سره اړیکې ډېرې مضبوطې شوې.
دوی وایي کله چې قبایلي ضلع خیبر پختونخوا کې ورګډې شوې نو د لیویس پولیسو کې ورګډېدل وروسته مو تربیتي مرکزونه جوړ کړل چې پکې دغه ټول ځواکونه سره د سرکاري وګیرانو تربیت کیږي.
کله چې لیویس خیبر پختونخوا پولیس کې زم شو نو موږ د دغو لیویس ځواکونو لپاره تربیتي مرکزونو کې مرستې وکړې. موږ شاوخوا اتلس ملیون ډالره په نوخار کې په ګډ پولیس تربیتی مرکز الګولې چرته چې الیټ فورس هم تربیت اخلي او د پولیسو او فرنټیر کور نه علاوه د نشئی توکیو اهلکاران مو هم تربیه کړل. موږ د خیبر پختونخوا پروزیکیوشن اکیډمي ودانه او د نصاب لپاره هم فندونه ورکړي. دغه ډول د خیبر پختونخوا پولیسو سره ماډل پولیس سټیشن جوړولو باندې موکار کړي چې پکې تربیت نه علاوه ځانګړي کسان ناست وي چې د صنف په بنیاد د تشدد رپورټونه واخلي.
دا پختنه چې ګنې آیا د آی این ایل دومره پیسې لګوي نو د دې بیا کتنه کیږي چې د اسانتیاوي کارول کیږي او کنه او سګټه ترې پورته کیږي کنه. نو دوی وایي داسې میکانیزم او نظام شته دی چې موږ پته لګولې شو او اړوند ادارو او حکومتي چارواکو نه هم ډیټا راوندو او په آزاده توګه هم موږ دغه معلومات راټولو. په اسلام آباد کې امریکا په سفارتخانه کې د آی این ایل د پاکستان لپاره مشر لوري انتولنیز دا هم ویل چې تیر اونۍ د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر سره ملاقات کې دی ویلو چې شوخه د یوولس میلیونه ډالرو مرستې اوس هم روانې دي. دغه ټول بلوچستان کې هم د پولیسو توان او تربیت لپاره شوخه لس میلیونه ډالرو مرستې پروګرام دی چې پکې پولیسو سټیشن جوړول، نوې د ترهګرز تربیت اکیډمۍ جوړول شامل دي. نوموړی وویل چې تیرو شوخه یو څلوېښتو کالو کې آی این ایل پاکستان ته درې سوه شل میلیونه ډالرو مرستې کړې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په کورمه کې د امنیت باوري کولو لپاره د سیمې د خلکو د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت نن په څلورمه ورځ هم روان دی. د پرلت مشران وایي په دې احتجاجي پرلت کې د شیعهګانو او سنیانو دواړو مسلکونو خلک ملګري دي او د امن غوښتنه کوي. په کورمه کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د تېرې اونۍ راهیسې په روانه جګړه کې د روغتیا د چارواکو په وینا خوشا وسلوېخ کسان وژل شوي او تر یو سل اویا وژوبل دي. د کورمه ډیپټي کمشنر جاوید مسعود مشال ریډیو ته ویلي چې ډز بندي شوې ده او په سیمه کې د امنیت پر ځای ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. د خیبر ضلع په لنډي کوتل کې د پولیسو په گشت په وسلوال برید کې دوه پولیس چارواکي او یو عام وګړی وژل شوي او دوه تنه ژوبل شوي دي. د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر خان افریدی د مشال لیډیو ته ویل چې بیګا د لنډي کوتل په چاروازګۍ کې ناپیژندلو وسلوالو د پولیسو په ګزما ډزې کړي او په تېښته بریالي شوي دي. تر اوسه چا دغه برید ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان په پښین کې د ملیشې ځواک دوه سرتیري وژل شوي. د پښین مرستیال کمشنر جمعداد مندوخیل نن مشال ریډیو ته ویل چې په دې پیښه کې ناپیژندلو وسلوالو بیګاش په د پښین د مليزي کلی په یو امنیتي پوسټه برید وکړ. دغه برید ذمواري هم چا نه ده منلې. په کراچۍ کې د چین کونسل جنرال یانګ یوډونګ ویلي چې په ګوادر کې په مظاهرو بوخت سیاسي ګوندونه دغلته د روانو پروژو په وړتیا نه پوهیږي. نوموړي پرون په کراچۍ پریس کلب کې خبریالانو ته ویل چین د بلوچستان د خلکو د اقتصادي ثبات او سوکالۍ لپاره کار کوي، نو باید سیاسي ګوندونه هم د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي. د چین کونسل جنرال دا سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د بلوچ یکجهتي کمیټې په مشرۍ د ورکو بلوچانو د موندلو او په خپلو وسایلو د واک لپاره د جولای له 28مې راهیسې په ګوادر کې د بلوچانو احتجاجي پرلت دوام لري. او د فلسطینی وسلوالې ډلې حماس سیاسي مشر اسماعیل هانیا په ایران کې وژل شوی. د ایران سپاهي پاسداران د اماډي کو دفتر نن سهار په یو اعلامیه کې ویل چې اسماعیل هانیا د ایران د نوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې لګډون ورسته په تهران کې دغه کور په برید کې سره د خپل ساتونکو وجل شوی. امریکای او یورپی یونین لخوا ترهګری ګرځول شوی ډلې هم هانیا وجنه تایید کړی ده. د دې سات د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واورید. ورزو ریپورتونو ته د پاکستان دولتي بانک د جولای په 9مه د زری پالیسۍ کمیټې غونډه کې د بانکونو په قرضو د سود شریکه مولو فیصله کړې. د غونډې له فیصلې سره سم د بانکونو نه د قرضو په اخیستو د سود شره اوس 19.5% شوه چې مخکې 6.5% و. د پاکستان سټیټ بانک مشر جمیل احمد د غونډې وروسته د دغه په کراچۍ کې د دې فیصلې اعلان وکړ. د اقتصادي چارو پوهان وایي د سود شرې د راکمولو ګټه پانګوالو ته ده چې د بانکونو نه زیاتې پیسې په کم سود قرضه واخلي او خپل کاروبار وغځوي. خو په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې سوداګر او پانګوال وایي د دې دوی ته څه ګټه نه رسیږي. د نیاز علي رپورټ کې نور حال اورو.
د پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک مشر یا گورنر جمیل احمد د جولای په 9مه د زری پالیسۍ کمیټې غونډې وروسته په کراچۍ کې خبری غونډې ته وویل چې نن د زری پالیسۍ کمیټې په غونډه کې د ملک د مجموعي اقتصادي صورتحال جاج واخیستل شو او شرعي سود د راکمولو پریکړه وکړه. نوموړي په وینا چې په ملک کې د ګرانۍ شرعه چې تیر کال د مای په میاشت کې ریکارډ کچا 38% وه اوس 12% ته راکمه شوې ده، ځکه د بینکونو نه په قرض پیسو اخیستو سود شرا 6.5% نه 19.5% ته راکم کړه.
جو ہے مونٹری پالیسی کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم 100 بیسس پوائنٹ
دے وائی چی دزری پالیسی کمیٹی پریکڑا دا چی دا سود پا شرع کی 100 پوائنٹونا یعنی 1% کمیو کی دا دے پا نتیجہ کی شرع سود چی 0.5% وا وس 0.5% تا راکرم کرشوا دا پریکڑا با دراتون کی منیٹرنگ پالیسی دا غنڈی پوری وی او پا ستمبر میاش کی ببیا دا کمیٹی غنڈا کی جاج اخستل کی گی
ستمبر میں پھر دوبارہ سے مونٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی
دا اسٹیٹ بینک گورنر زیادہ کڑی چروان مالی کال کی پہواد کی دگرانی شرح یول سنا تردیالس فیصد پوری امکان لری پا کراچی کی اقتصاد پوہا خبریال وکیل رحمان بیاوائی دا سود شرح را کمولو گٹا پانگوالو تدا چی دا بینکونو نزیاتی پیسی پا کم سود قرض واخلی او خپل کاروبارونا وغزوی
دا دے با چی کم سرمایہ کار دی چی کم کارخانہ دار دی اغیتا خوب دا فیدہ ملو شی چی دا بینک نا قرضے بورتا پا ارزان نرخ بندے ارزان شرح سود بندے بورتا ملوے گی نو دے سر چی دنو اغیتا نوے پروجیکٹ لگول نوے کارخانے لگول یا کا نوے انویسمنٹ گئی نو اغی کی باغیتا فیدہ ملوے گی بل طرف تا چی دے چی نوے سرمایہ کاری کئی گی نوے کارخانے لگی یا نوے روزگار کی چی فراخی رازی نو دا دے پا وجہ بندے عام اولس چی دنو اغیتا دا فیدہ ملوے گی چی دا روزگار مواقع سے وا کی گی
پا پاکستان کی لدی اڑاندی دا جون پا لسما دا سود شرا 0.5% را کمول رستو 0.5% ٹاکل شوی وا او لحقی اڑاندی دا سود شرا دا یول سمیاش چورا حسی 2% پزی ساتل شوی وا پا پی خور کی اقتصاد پوها پروفیسر منظور احمد بیوائی اقتصادی حل و زلو لپار پکار دی چی دا سود شرا را کمشی
یعنی قیمتونا پا خکتا را غلی دی او منگلا زیاد کرزی ورکول پکار دی چی دا معیشیت کی توسیع شي ترقه چاره چې دا بهتر شي دا غي د پاره دایو خې اقدام دی هسه هم په دې وخت کې د ټولو کاروباري دارو کاروباري تنظیمونو او هغه خلک کم چې د بنکونو نه کاروبار د پاره پیسې دی دا غي دا مطالبه وا چې تاسو دا شرع سود چې دا لګرا کم کې دا ډیر سیوا دی
بلخوا په کراچی او پیښور کې بیا پانګوالو سوداګرو په قرض او پیسو د سود شرع دا کمواله ډیر کم بللې دي دا کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مشر افتخار شیخ دا جولای په 9 په خپل یو بیان کې ویلي باید چې سٹیټ بینک د سود شرع سمدستی 3.5% پورې رقم کړي وي نوموړي په وینا چې د شرع سود لوړې دو سره پانګوال یو سوداګر خپل پیسې په کاروبار کې نه بلکې په بینکونو کې اېګدي او په بجټ کې د نوي ټیکسونو لګولو او اضافي سره پانګوالو لپاره د کاروبار غځولو هیڅ لاري نشته په پیښور کې د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مشر فواد اساق پیاوائی د ګرانۍ شرع چې تیر کال 8.5% وه نو د سود شرع 2% ته ختلی وه اوس چې د ګرانۍ کچا 12% ته راکمه شوې نو باید چې سټیټ بینک شرع سود 10% ته هم راکمه کړي نوموړی وایي په 13-15 کالو کې د سود شرع نږدې 15% زیاته کړې شوې ده د پاکستان سټیټ بینک د ریکارډ تر مخه په کال 2000 د جون په میاشت کې شرع سود یوازې 1% وه خو له هغې وروسته بیا په ستمبر کال 2021 کې شرع سود 0.25% ته زیاته کړې شوه او بیا د خراب اقتصادي حالاتو له کبله شرع سود زیاته کړې شوه او تیر کال 2023 مئی میاشت کې 2% ته رسیدلې وه بلخوا د اقتصادي چارو پوهان وایي پاکستان کې چې د شرع سود را کمولو لپاره د ګرانۍ کمیدو کم علت ښودلې کیږي نو د ګرانۍ کمیدو مطلب دا نه دی چې ارزانی راغلې ده د دې مطلب دا دی چې ګرانۍ نوره نه ده زیاته شوې او ځینې خوراکي او نورو شیانو نرخونه په ځای ولاړ دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د بدامنۍ پیښې ډېرې شوې دي ورسره په بیلابیلو سیمو کې د ولسی پاسون په نوم خلک هم راوچت شوي او د سوله ییزو احتجاجونو له لارې د امن غوښتنه کوي دا ولسی تحریکونه څومره مهم دي او آیا دا به د بشري حقونو په اړه په ریاستي پالیسیو کې کوم بدلون راولي او که څنګه په دې اړه په دې موضوع زمنګ همکار شاهین بنيري په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د مشر اکبر خان سره خبرې کړې دي. دی وايي
د دې بنیادی وجه دا ده چې کم حالات دي ماروزی حالات د هغې په نتیجه کې خلک په دې مجبوره شوي دي چې هغه د خپل ځان نه څه پیشرفت وکړي، په خپله څه ګامونه اوچت کړي او خپل آواز په خپله در رسولو کوشش وکړي. دا اوس بېله خبره ده چې دا آواز دومره مؤثر شو او دومره زورور شو چې نور سیاسي ګوندونه او دغه فورس کړ چې هغه د دې سره ګډون وکړي. دا چې کوم ماروزی حالات دي دا د دې پیداوار دی او یقینا چې دیو تر وسه پورې خپل آواز ډېر په مؤثر طریقې باندې مختلف زګونو ته رسولی. او زه به بالخصوص د دیر سواد په شانته علاقو خبره وکم چې دا د نوابي او والی وغیرہ ماتحت پاتې شوي او په دې کې د ریاست سره وابستګي د نورو علاقو په نسبت لږ زیاته وي، خو دیو هم په دې حالاتو دومره مجبور کړو چې دیو هم په ګڼ شمېر او په ښه زور سره راپورته شو او دغه چې کوم ریاستی ادارو یا ریاست کې چې کوم واکداران دي، فیصله ساز دي، هغې چې کوم طریقې سره دې علاقې ته بیا خپل مفاداتو او د خپل خاص مخصوص مفاداتو لپاره راتګ کاوه، نو هغه راتګ په لار کې ته وختي طور باندې خو یو خنډ جوړ شوی دی او دغه ادارې یا دغه قسم فکرونه شاته تمبولی دي.
اکبر خان لاله د دومره غټي ولسی غونډې کیږي، ولسی لاریونونه کیږي، په زرګونو خلک پکې برخه اخلي، بیا هم زمونږه چې کما نېشنل پالیسی د نه پغې کې ریفلیکټ کیږي، نه زمونږه په مین سټریم میډیا باندې د دې سره رپورټ ورکول کیږي، نو دا سخې په دې وطن کې په دې نظام کې
دا هو تاسو وګورئ. نو مخکې به په مارشل لا په ذریعہ باندې زمونږه اسټابلیشمنت چې ده براه راست راتلو، خو اوس چې دی که تاسو وګورئ عمل دخل زمونږ د اسټابلیشمنت د عسکري ادارو انتهایی سوا شوی دی او په د ژوند هر اړخ کې د هغې عمل دخل ډېر زیات شوی دی، خو د هغې نه باوجود هم په نوم باندې یو جمهوري ملک دی یا جمهوري ادارې دي او خلک محسوس کوي هم چې دا هغې د کومې سیاسي پارټیانې چې دي یا کوم پارټیانو له ووټ ورکړی دی خپل مرسته وسخولې ده، هغه پارټیانې دومره اختیارمند نه دي. اختیارمند شاته څوک نور قوتونه دي چې هغه اختیار لري د هغې د وجې نه د هغې زور او جبر چې دی په دغه میډیا په ادارو باندې هم دی. اسیم دا میډیا ادارې چې دي دا کمرشل ادارې دي، دا د ولس او دغه ترجمانی د دیونه تما کول هم زما خیال دی چې دا خام خیالي ده.
په دې موجوده صورتحال کې چې ډېر لوی ولس چې دی هغه د احتجاج په موډ کې دی او هغه دلته عملیاتو تم نه دي تیار، بدمنې تم نه دي تیار، تاسو دا امید لرلی شئ چې د دې په نتیجه کې به یعنی ریاستي چې کومې پالیسۍ دي پای کې بس مثبت بدلون راشي؟
بالکل وسه پورې که تاسو وګورئ نو ډېر واضح طور باندې بلکې په دې وخت کې چې دا کوم ولسی پاسون نه مخکې د عزم استحکام خبرې خو په ډېر زور او شور سره کېدلې، بلکې پنجاب اسمبلی خود هغې د حقي قرارداد هم منظور کړی وو او نور هم ټول وزیران او دغه په یو خوله باندې لګیا وو چې موږ به عزم استحکام عملیات به پیل کوو. او واضح طور باندې دا خبرې هم کولې چې د پښتونخوا او د بلوچستان نه به دغه پیل کیږي، خو چې کوم د دې د مخنیوي دپاره کوم اولس را پاسېدو او اولس د دې د مخنیوي دپاره په کوم طریقې سره پاسېدو هغه پوره من طریقه وه او هغه د بشري حقونو د خپل یو ټول په شکل په یو هتیار په شکل هغې استعمال کړو او ریاست په دې باندې وقتی طور باندې صحیح خو په دې مجبوره کړی دی چې هغه خپل قدمونه واپس واخلي.
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر اکبر خان په دې صوبا کې د امنیت او بشري حقوقو په حق لازم له همکار شاهین بنيري سره خبرې کولې.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په کوزه مومندو ضلع کې د سپری په ګډون دریو کلو ته وتلې 13 کیلومتر اوږه د کچا سړک د جولای په 1.5 شپې مهال بارانونو خراب کړی دی. دغه کلی خواوشا یو نیم سل کالونه آباد دی چې آبادی یې تر 5000 زیاته ده. د سیمې اوسیدونکو وایي د سړک د خرابې له وجې په امروزا ژوند کې د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی له حکومت څخه دغه سړک ته پخېدو غوښتنه کوي، بلخو حکومتي چارواکي وایي کچا سړک به ډیر زر واپس جوړ کړي او کوشش کوي چې دی لپاره پراتلون کې فندونه هم منزور کړي. د مشال ریډیو خبريال شانواز ترګځي پاړه تفصیل لري.
او کوزه محمود کې د سفر 13 کیلومتر کچا سرک ځای په ځای 13 په بارنو شلولې. دغه سرک سفر ګورګورې او حیدر خان نوم کړو ته تیر شوی. دغه کلی د شاوخوا 150 کلونه آباد دي. خور ته تیر شوی زره تر وسه پورې کچا دی. دغه سیمه د میچ لري په مغربي اړخ ته د غرونو په سرونو کې آباد دي چې آبادی د 15000 زیاته ده. سپینګری خان مشال رډیو ته وای د دوی سیمو ته تر دې وخت هیڅ یو داسې چا توجه نه دا ورکړي چې ګینه د خلکو خېګړه پی وشي.
دا سرک به موږ له سوق جوړي. موږ پاکستانیان نه سم. موږ خسر بل ملخونی نو تاسو دې ته دا سوچو کې موږ انسانانی نو موږ تاسو دا خبره کوي دا سرکو ګور دا ولاکي به دی باندې خرمه ډوزي او دی باندې از موږ الکانو ته دومره تکلیف دی او دومره مصیبت دی دا کله موږ په خپل باندې جوړو ګور موږ سپینګری ګینټی راوالو بیلچر راوالو موږ یې جوړو دا تاسو ته خخ کاری.
سفر کې د الکانو یو مډل سکول دی ولزنی پرایمری سکول نه هم بیا دغه درې وړو کلو کې شته. دغه ته یو روختون هم شته چې دغه محکمو دنه ډیوټي ورکوونکو هم د دې سرک ته وجه زیاتره وختونو د مشکلاتو سره مخوی. دغه کلو خلک د وړو کې او لوی کارونو لپاره میچنه ته او د سرکاري کارونو لپاره یو کوند په دغه لارو تیریږي. ځکه دغه کلو کې هیڅ یو داسې بازار یا کوم بل سہولت نشته چې دوی ترې استفاده وکړي. په دغه سرک د تیریدونکو گاډو مالکان هم د مشکلاتو سره مخ دي. لکه لالزاده خان خپل ډرسون نومي گاډي کې سورلي کوي. هغه وای
ذاتی خو گاډي د سولو دي کنه او الله چې بس د خلکو د غمه ورو گاګونه بس د خلکو بل چاره نشته دي او الله چې بس پرونو په اکسل ماده کړی وي شاق زری وکاږي جنتی ګراډي ماته مخکې سي خرابې والله درې سالور مې شي پس مونږ ټیرونه بدلو بس سوکو خه خساره کې روانه هو بس سکه والله کچلا را ده. بس تاسو صرف چې یو ځل وکړه ته وو چې تاسو به دی باندې څنګه ځای راځي.
د کوزه محمدونو د صبح سیملې د غړي او د ترقياتي کارونو یا د ډډک محمد چیرمن محبوب شیر محمد مشال رډو ته وویل دغه سرک د تارکولي کولو لپاره هم د دوی کوششونه روان دي. خو بیا دا چې په سمدستي دوه پسې لونو کې خراب شوی سرک په آیا جوړ شي او کنه
کوزه ټیمه ولا ته مې چې ګاډي ورولي ګلت دومره کم از کم د ترانسپورټ د ذریعہ بحال شي. ناغي ګاډي ماډي به ورولي ګو کم ځای وي وړي په هغه کې بخاور م وروا شي. هغه څه کم ضروري هغه به وکي ان شاء الله به ول کار کو. د علاقه ډیر پسمندم د او ما کتلم د دوه درې دل په تلم سړکونه ډیر خراب او سړک سختم دي نیم پوښوي نیم پاتې دي. ان شاء الله کوشش دي زل کو چې سو پشربت کو کو چې دا سړک مشکوخ شي نه دوی به ستونزې به حل شي.
یاد دې چې سفر ګورګورې او حیدر خان نومې سیمو ته وتل دغه کچه سرک د سیمې ولس په خپلو لاسونو جوړ کړي. خو دوی وای حکومت دی ورته پوښ کی. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو
د بنو په بکاخېلو کې اوسیدونکو کډوال وای چې نه بجلی لري او نه پاکي وب. دوی مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې څو ځلې له حکومت د بنیادی سہولتونو غوښتنه وکړه خو مسایل یې حل نشول. دا خلک د وزیرستان له جنگونو او پوځي عملیاتو به کور شوې دي. دوی وای میاشتنې مرستې هم ورته په ځان رسیدي. بلخو ازای چارواکي وای کوشش کوي چې دا مسایل حل کړي. تفصیل د عمر وزیر رپورت کې اورو.
بنو بکا خیل کډوالو کیمپ کې میشته د شمالي وزیرستان به کور شوی خلک وای چې د سوبره زونه په احتجاج دي. کیمپ کې اسانتیاوی غواړي. دوی وای چې بکا خیل کیمپ کې د بجلی او بو او خیمه ستون زده. د درمیاشتونه نک د مرسته هم باندې کډوال وای چې د سکلو بو نه زیات په تکلیف دي. سوبره ز پس ورته د سکلو او برازي بجلی هم نوی. ماشومان او خزینه سخته کرمی کې د ستونزو سره مخ دي. د غلطای ژوند ګران شوه. د بکا خیل کډوالو کیمپ کې میش نور حسن مشال ریډیو ته وویل چې 15 ورځو کې یو ځل د سکلو او به ورکوي. میشتي نیمرسته هم د درې میاشتو نه باندې ژوند یې ګران شوه.
اول میشتا اب ضرورت ہے اب میشتا په 15 ورځې کې رسیدي. درې کشتې نه میشته پیسې ور باندې میشتا پیسې په خپل ټیم نه رسیدي. درما مطالبه د میشته پردې دو دا درې سکول اڅې شي چې میشته پردا نه دونه وشوي. هغه پردا نن سبا ډېر به کور شوی دو په چار دغه دو چې میشته هغه پردا نو وی شي. میشته په 24 غنټه کې یو غنټه بجلی نه رسیدي. په چار دادو چې په دا څه خبرندې عمل وشي.
د بکا خیل کیمپ یو بل کډوال مسعود مشال ریډیو ته وویل چې په احتجاج دي. غوښتنه دی ومنل شي. ګنې احتجاج به پراخ شي. کیمپ کې د ژوند بنیادی ضرورتونه ورپوره کړي.
میشته د یی به ډیره سخته مساله دو چې د درې څلور ورځې نه بعد یو کرته به ملاویږي او پدا کې د میش د مشمون د مرګ خطره دو دوه مساله چې میش کې مسجینه دی د درې څلور میاشتې نه بعد میشته یو مسج ملاوشي خو هغه په ډېر احتجاجي نه او په در نه باندې کیم بودین هغه وشي د میش داسې پرده دو چې بالکل ختم کوینی دو په ډوک باندې د خلک پوته شول د حکومت نه دا خواسته چې میش ته دا مطالبه ما ومنل شي که چېرې ونه منل شي د میش دغه در نه بیا انشاءالله اسلام آباد ته رسي.
2014 کال ضرب اعظم عملیاتونه لکونو خلک بې کوره شوي ول چې د حکومت په وینا وستانه شوي خو د تاخیل تحصیل نیمایي او شوال پورا تحصیل بې کوره شوي لا نه دیستانه شوي. د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره انتظام ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو میاشتنی مرستو کیسونه هر میاشت هر کورنۍ ته د موبایل سیم په ذریعه لګل کیږي چې صدا پاسا اوله زره رجسټرډ کورنۍ دي کله کله د فنډز د کمی په وجه وزنډول شي د دوی پاتې مرستو کیسونه بازار جاری شي. نو موړی وویل چې کیم کې د اوبو یا نورو سہولتونو په اړه حکومت پی ډی ایم ای هر وخت هڅه کړي چې د غلطا میشته کډوالو ته اسانتیاوې جوړې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د جنوبی وزیرستان د انګور اډې پر لتوال وای پوز ورته استازي ورستوي چې پر لتوال د تجارتي گاډي پریږدي نو ممکنه ده چې حکومت یې غوښتنې هم ومني، خو پر لتوال وای تر هغه پورې به احتجاج نه ختموي چې سو پورې ورته په لیکلې شکل دغه وعده ورکړل شوې نه وي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره به د ځایي خلکو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختموي. بلخوا ځایي چارواکي وایي له وفاق ورته هیڅ داسې هدایت نه دي ورغلي چې د پر لتوالو د غوښتنو منلو اشاره پکې شامل وي. په دې هکله تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید را کوي.
سویلی وزیرستان لوور ضلع انگور اډا سیمې احتجاجی درنه مشهورونه د جولای په 9 مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې حکومت د پاسپورټ ویزې شرط واپس په تریری شکل کښې وخستای نه وي تر هغې وخت پورې وو د دوی احتجاج راون وي. د انگور اډا احتجاجی درنه یو مشر مولانا تسبیح الله په دغې براکښې ویایي
د انگور اډا احتجاجی درنه یو بل مشر ملک خالد نا وروی چې د پاکستان پوځ چارواکي د درنه مشرونه نه سه غوښتنه کوي.
حکومت د پاسپورٹ ویزے شرط واپس و خستہ نوی ترگی وقت پر وہ دیسی میں اسی دن کے وہ احتجاجی درناک پالاتی واہلی وی
پاسپورٹ پاسپورٹ
نرن دي چې میزه پاسپورت وزات هي چې ته اجازه نه ورکوي چې په وړي افغانستان ته یې هغه پر وړي دلته میزه هغه مخینه قانون هو وړي هغه مخینه سیستم هو وړي چې په شانتي کارت باندې تر څو پر اجازه نه ملاو شوی هغه پر انشاء الله دغه درنه جاری.
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر نا پشتنا وکړه چې وفاقی حکومت لیا د پوسټ چارواکیو له طرفه افغانستان ته د تګ په وخت د پاسپورټ ویزې شرط کښې څه نرمي شوې ده او که نه.
داسې ده چې دا کما تاسو دوه خبرې وکړې نو دی کې یو هم موږ ته چا نه عسکري قیادت ویلي دي نه فیډرل ګورمنټ څخه خبره کړې ده، بلکې د فیډرل ګورمنټ دغه پالیسي د چیروان ډاکومنټ رژیم دی که نه، هغه کې چې چینج نه وي راغلی نو په هغه کې څوک دغه نه شي کولی، نو داسې څه خبره مبره نشته، دا جست ریومر دی.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع انګورډا سیمې اوسېدونکي د 2023 تیر کال نومبر 12 راسې په احتجاجي درناکښې پلاتۍ وهلې دي. د دغې احتجاجي درنې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې حکومت د دوی اتلس غوښتنې منلې سره په ځوی خلکې د پاسپورټ ویزې شرط واپس وخستی نه وي تر هغې وخت پورې و د دوی احتجاج روان وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړی اخیری ریپورت ورزو. پاکستان کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز د خبر مطابق وفاقي حکومت د پاکستان ټلی کمیونیکیشن ادارې په تکنیکی مرسته د هیواد په کچه په انټرنیټ کې د قامی فایروال سیستم نصب کولو کار په ازمایشي بنیاد پیل کړی. پاکستان کې د فایروال سیستم د ازموینې سره نه یوازې د ټولنیزو رسنیو د غوښتنلیکونو بلکې د انټرنیټ رفتار هم کم شوی دی. دا چې فایروال سیستم څه ته وایي او د انټرنیټ رفتار ورو کېدو سره په سوشل میډیا صارفینو او ای کامرس یا آنلاین کاروباریانو سره اغیز کېدای شي په اړه یې اړوند خلک څه نظر لري، تفصیل یې اورو د پیښور نظم د خبریالې اسما ګل په ریپورت کې.
دا چې فایروال سیستم وای ستا او ترکار څنګه اخستل شي په اړه یې تحقیقاتي خبریال عمر چیما مشال ریډیو ته وویل چې فایروال یو داسې سیستم دی چې د وړاندې نه مقرر شوي امنیتي قوانینو په بنیاد د تلونکي او راتلونکي نیټورک نگراني کوي او کنټرولوي.
فائر وال انسٹال کرنے کا ایک بنیادی ان کا مقصد ہے، وہ تو
فائر وال سسٹم نہ سب کو نہ دا حکومت بنیادی مقصد دا دے چکل دا ریاستی اداروں پر زد پروپیگنڈا کی او یہ بدنامول ہنسی کی گی نو لدے سسٹم دلاری وے کنٹرول کولے شی. مثلاً کپ یوٹیوب سو خپل پروگرامونا اپلوڈ کوی او چپکی دا ملکی اداروں پر زد مواد شامل وی نو فائر وال سسٹم پر ذریعہ دا پاکستان طرح دبا سنسا مخنیوے کی دے شی او آن لائن کاروباریان کی هدف کول مقصد نه دی. خو هغه خلک چې په انټرنیټ بزنس کوي یا د پاکستان سره کاروبار کول غواړي نو هغه لپاره فایروال د پریشانۍ سبب ضروري دی.
ان کے لیے ایک پریشانی کا سبب ضرور ہو سکتی ہے.
بلخوا خیبر پختونخوا لپاره د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ مارکیټینګ افسر احمد حسن فایروال سیستم د اولس او ریاست په ګټه ګرځولې. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې د فایروال سیستم پاکستان کې نوې دی خو د نړۍ نورو هیوادونو کې لوړاندې دا موجود دی.
فائر وال خلیج ملکونو کې هم شته او داسې په چین کې او په نورو ډېرو ملکونو کې هم شته. فائر وال نه بعد د انټرنیټ سپیډ متاثره کېدل یا دغه رنګ کومه خبرې چې دي داسې هیڅ قسمه دغه نخکاری چې داسې به وي، ځکه چې نورو ملکونو کې هم دغه رنګ فائر وال دی او انټرنیټ سپیډ به کې زموږ ملک نه ډېر بهتره دی. خلک چې کوم دی سوشل میډیا په ذریعه باندې پیسې ګټي یا لرننګ کوي یا نور څه خپل آنلاین بزنسز کوي نو هغه سره د دې متاثره کېدو هیڅ قسمه داسې چانس نشته.
احمد حسن وای چې د فایروال سیستم لګولو سره کاروباریانو ته نقصان نه رسیږي، خو آنلاین کارکونکو سو کسانو مشال ریډیو ته ویل،
زمانو اسماعیل خان دی او زه پروفیشنل ویډیو ایډیټر یم. مونږ ته کلاینټ ډیټا راولېږي، 50 GB 60 GB ډیټا وی، نو هغه به مونږ په ډاونلوډینګ کې پوره ټایم ولرګي. بل دا چې مونږ په یو پروجیکټ باندې کار کوو، نو هغه لپاره به مونږ کنټینیوسلی انټرنیټ یوز کوو، ویب سرچینګ کوو، بی رولز هغه لپاره مونږ ګورو، نو په هغه کې به پوره ټایم لګیږي ځکه چې انټرنیټ صحیح کار نه کوي.
زمانوم کیپ افریدی دی او زه پیښور کې یو نجی میډیا ادارې سره کار کوم. یو فریش نیوز راشي یا یو اهم خبر یې غمونګه سمدستي ورکول ویب سایټ ته، نو موږ ته ډیره ستونزه رامخته کیږي. بار بار موږ چې کم دی فریش کو پیج هغه نه اپلوډ کیږي.
زمانو محمد عالم دی، زمان چې کم دی نو ټول آنلاین بزنس دی، ډیفرنٹ پلیټ فارم دی، امازون شو. چونکہ گورنمنٹ چدا فائروال لگول دی په وجوانی د انټرنیټ ډیر زیات ایشو راځي، دا غي وجوانی زما چې کم کسٹمر وغیرہ دی یو دغه ریسپانس زر نه ملاوي کی.
زمانو مزمت دی او زه چې دا انټرنیټ مته کار کوم، نو آنلاین اپلیکیشن چې کم وی اغه نه سبمټ کیږي، د نه علاوه چې مو یا آنلاین کم فی سبمټ کو اغه کې ډیر پرابلم دی.
خود حکومتي چارواکو په خبره چې د نوي سیستم لاندې یوازې د حکومت او ریاست پر ضد کیدونکې آنلاین سرگرمیانو مانیټر کول پوري محدود کړل. د یادونې وړ ده چې پاکستان کې د فایروال سیستم د نصب کولو کار هم سخ کال د جنوري په میاشت کې پیل کړل شوی و، ولی د حکومت لخوا دا نه د واضح کړل شوی چې ازموونې به تر کومې جاری وي او نوي سیستم ته به د هیواد انټرنیټ نیټورک کله اړوي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبري ګړې اورئ.